درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. د په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې و. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېر منډي عظمت الله عمرزي وکړي. د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 85 او رحمت شابیا 28 منډې وکړې. په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول د څلور وکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی هم داراز ویلی چې په دې کتنه کې په انقره کې وشوه. دواړه خواوی د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږی دلیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استادو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لري چې له طالبانو سره تعامل لري، د هغوی حکومت یې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنري د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري تیر ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزندوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیز شبکه ایکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزراء د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړې چې په کالنی ډول 318 مالګه هیواد ته واردېږي چې 168 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 مالګه استخراجېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکې اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلی ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې د نن د ځبکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرایل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبري کوو او د غرض به وبر چې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورنوي چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایس چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګن شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډیر ښوې او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزې هم وهلې وي چې افغانستان ته لګ تر لګ تر 200 واټیو پوری هدف ورکی. خو دوی به هر ځل خ پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او امداسي لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار ده چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهیدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غمر عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته او لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوا مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالي کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپچونکو د تیر لوو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستیو اورونو کې خطو پچونه وکړي چې د مغه عمل نن د غوړه لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکړل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخود چې دوی کول شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بولینګ اٹیک په دنیا کې د غوړه بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 منډې په ډېری اساني سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. کڅه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهيم او رحمت شاه اوس وزیدل. خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوږی وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دند په عالی ډول تر سره کړی و. نو ځکه توپهونکو ته ډیر په آرام موقع و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړي شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سټپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل پسې بایلي. لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبې ته دوام ورکوي.
همدغه سید څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوب چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته دغه خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوب دوی ګټل غختل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته مدو او هغه لوب دوی وم ګټل. هغه لوبې ګټل نو وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوه یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډیره اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پاتہ ورسول چې د دوی دغه لوبدل پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکې وکړول شي. دوی وس داسې و لوبدل ده چې کولای شي استرالیا ته کولای شي دغه راز ساوث افریقا ته هم ماته ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دوه ورسته لوب کې ډیر عالی ښکارې ده او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړي چې دوی په ورستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړې. باید یادونه وکړو چې دمګړی افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نورې هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر دی چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو هم له نیدرلند له هالند سره ده چې ډیر تمکیږي چې افغانستان وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سیدا د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېمه نیټه ده په لکنو کې آغا لوبغاله ک تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي 13 ورځ تعقیب کړي وي. آغا وکټ د سپینرانو لپاره ډیر زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکړي. نو زه هیله مندم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په آغا میچ کې حتمن کوي او د پاکستان د استرالیا پر وړاندې کوم سیالي ده آغا سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې تر سره کیږي. د ممبئی لوبغاله چې د بونډیانی لګي لنګي دي الته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبدله لوب کوي نو اول بیټنګ کوي غټ هدف بټا کی او کبه دویم لوبدله هم کله بیټنګ نو د غټ هدف د پوره کول او ور کول چانس پکې ډیر ده چې 300 پلس رنز پکې وشي. په کار د چې افغان لوبدله پغه لوب کې کټاس غټینو اول بیټنګ وکي 50% چانس زوینه د افغانستان دی لوب ته پکولو سره. او د سویلی افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودی کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغاله هم ده هغه ته د هغه لوبغاله داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په راتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته وشتو پونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده. د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم وهل شي. سرفراز بوکټي تیر شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نوومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نوومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالۍ او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې. څوک چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډېری غیر قانوني کډوال افغانان دي ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغه وویشتل شي چې د اوسیدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختی کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوګټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل وی پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په لاند کې لعنت کړه رسمنګ نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خلاف دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شونځي او ځانګړي شونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او وستلو د اندیشټو له عمله تړل شوې دي. د دغو شونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار له ځینو شونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او شونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمن کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ آزادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا
کابو څلور ورځې کېږي چې ښوونځی متړلی دی. موږ ویر لرله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتاړه.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د 4 اکتوبر پولیسو پاکستان
د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سره غلا او شاوخه 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخه 90 سل نزد کوونکو افغانان دي. یو شمېر جنیس د کوونکو چې د افتاب مشال په خوانځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کې دوه ډاډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راوړه وویل
زه په یو غټه امید ترغلی یم چې پایندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مزدود شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال وای د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپل کورنۍ او وسایل له کرشي راوړوي. دوی وای افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واوري.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نا قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيک دی کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځ او ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل پنوم یو افغان کډوال چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی او تازه د تورخم لاري افغانستان ته راوختي وای د کورټو کې تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دیورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ دغه ته زنانه سره ماشومانانو سره دغه ته په انتظار ناشستو. حالا دې وکړي هم سامان هم د خوړی شي موږ خیر او خیرات خپل وطن ته قندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان ده پچین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږمنګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو بس موږ دغه د پرون استړیا ته مې وکړ دلته خدای عمل کې جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دیاله موهڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغان کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکسپانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خبر کړ چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کله کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی وره در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې محل پر پوله دروختو پر محل له انتظار او کډاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان نا قانونه کډوالو ته دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیدي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کېدو سره به سملاسي د نا قانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به داغوی پر استوګنځایونو چاپی وهل هم شامل وي. نو موړی په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان نا قانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیسکړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشټو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا باندې شوې سیمه کې دیننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل په وزول چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سخدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل.
حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزا او هم د لویدیز غاړې په جنین خارګوټ کې له اسرایلی ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل شوې دي. د رويټرز د راپور لمخې سم دستي د راپورونو په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه ورسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بوله کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازه د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېشتول شي. مدافع وکیلانو وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانوریدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلانو داسې مهال د خپل قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت سبا پای ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوی وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو لګواک سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلی. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړلې سمایه کریمی وایي له دې عمله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لعلي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځ په اعتراض کې ګډون کړی وو وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زمون غوښتنه دا ده د مدافع وکیلان چې د کډوالو لالي کمشنری سره ثبت هم دي هغو هیوادونو ته د وربو پیژني چې پناه غوښتونکي مني څو زمونږ کیسونه پروسس شي او یو خوندي ځای ته لاړ شو او له دې بې برخلیک حالات څخه خلاص شو.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د ننني اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو لبیا واکمنی دور ستګن هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواخ کې bale ډېر پاکستان او ایران ته لړل چې د دې هیوادونو لاره نور لویدیزو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو د دواړو هیوادونو وسوای هغه افغانان ل خپل خوري باس